پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ممکن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت موده 2 میاشتې اوږده کړي. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسله والې ډلې د تبلیغ جلب او جذب 3 کسیزه ډله نیولې او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ 14 نیټه په لاسي شخړه کې ښکېل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی تلویزیونی شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پورې له افغانستان ووزي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول پکې لوبولی سي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارکې په یو غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمېر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل سوي د مډالونو او د یو صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کېږي او دا ټول د رسانو په مخ کې چې دوی ته ورکوي تثبیتېږي.
افغانستان په تیرو 5 کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو 6 میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو د خبریال ایلیا استایی په ګډون تر 10 ډېر خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسله والې ډلې د تبلیغ او جلب و جذب 3 کسیزه ډله نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګروپ خپل تبلیغي غړي د افغانستان نور ولایتونو ته لېږل چې خلک داعش ډلې ته جذب کړي. همدارس د اعلامیې له مخې د ډلې یا هستې خلک ترهګریزو او جرمي اعمالو ته هڅول او د اختطاف د ملکي وګړو دولتي کار اونکو او سوداګرو په ترور او د باج اخستلو په فعالیتونو کې شکیل ول. افغان پوځي چرواکي په فاریاب ولایت کې د څلورو هوایی بریدونو په ترڅ کې د نږدې 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین قول اردو په یو اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د هوایی بریدونه تیر ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 10 نور طالبان ټپیان سوي دي. د اعلامیې له مخې وسلوالو مخالفینو د دغو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې د قیصر ولسوالۍ له مرکز څخه شاتګ کړی او د کلیو د تصفیې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کور په کور تلاشي روانې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ 14 نیټه په لفظي شخړه کې ښکېل شول او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نه هیلې سوې. په الاسکا کې د پرنی غونډې پرانستونکو وینا و چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي، له یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه وکړل. د دې غونډې لهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کېږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د دې څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوري چارواکي یانګ جیچی په ډېر غوسه غبرګون وشو او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضایي توغولو سیستم پرون د مارچ 14 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه. د ازموینې له مخکېنې ناکامې ازموینې شاوخوا دوی میاشتې وروسته وسوه. په میسي سي پي کې د سټینس په نوم د فضایي الوتنو په مرکز کې د پرونی ازموینې پر مهال د اس ال اس توغندي څلور وړه انجینونه د 8 دقیقو لپاره چې د ازموینې ټوله موده وه په دوامداره ډول لګېدلې وه. د ناسا سرپرست مشر سټیف جورسک په یو بیان کې د ازموینه سپوږمۍ ته د انسان د استولو په مقصد د ناسا د پروګرام لپاره خورا مهمه وبلله. د آرتمیس په نوم د دې پروګرام هدف تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته د یوې ښځې استول او د سپوږمۍ په مدار کې د یو فضایي تمځای جوړول دي. ناسا وایي چې آرتمیس مریخ ته د انسان د استولو لپاره لومړی ګام دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودي پر اوجدولو خبر کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اور باندې اعلان کړي. د مزار شریف جوزجان د لوی لارې مسافر له نامنۍ شکایت کوي، خو استوال له حکومت ګیله لري چې په دغه ولایت کې له ژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې دغه سروېم نه ده شوی.
جګړه په تخار کې پر سیمایزو هنرمندانو تخیس کړي او د وی حشرې یعنی مچ د ژوند پاره د وی جالبې چیرنی پاره معلومات ترکو. د روان خبرونه دوهمه نیمایي مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی ده. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوومبر میاشتې پورې وغځوي. جو بایدن په خپل په ورستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې یعنی د می تر لومړۍ له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې پر کنټرول کوم اغېز ونه لري. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي، خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي. د ان بي سي پر راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه خوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدي سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
په راپور کې مو د امریکایي رسنې ان بی سی په اساس واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په پام کې و چې امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان مل پاسوال متیولا د شپږم تلین په لمانځه غونډه کې وکړه. نور حل په دې راپور کې
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متولا خان د شپږم تلین په منځغونډه کې سر راغونډ شوی و. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازیتوب خبري وکړي، لا افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه ودرېږي.
نور پدې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه بند شي. یو خاص غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د پښه کړي، د رسول نه د پښه کړي، نو تاسو کې چې څه دلته وینئ ته یې.
په یادو مراسمو کې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی د غراز ویل چې په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړ چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نه کوو. هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د اورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی وجلسوي امنیت کمانډان متیولا خان قضیادي وسیړي او عاملین دي او د عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. متیولا خان د اورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې 6 کال وړاندې په مرکز کابل کې وژل شو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه وژل شو او چا وژلې، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ توند خبري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سخت خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث به پرې وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کړي.
وروسته لدی چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکا یو چینی ډیپلوماتانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت چې اړیکې خړپړ شوي وو هغه بیرته سم شي. د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماتانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یوه بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتی شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښ دي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انتونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکي استبداد په وړاندې یو لاس ده. چین د کمونیست ګوند د جګپوړي ډیپلومات یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له لوري دې څرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپله خاوره کې د امریکا له مداخلې سره مخالف دی. وانګی خبرداری ورکړ چې د داسې مداخلې په اړه مو خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورنه کړه چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د ستونزو په حل کې پاتې راغلې ده او په نور نړۍ کې د خپلې دې ډیموکراسۍ له پرمختګونو لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو. له دوه تر درو بجو پورې د پکتیکا والی زموږ میلمه دی. د پکتیکا اوسیدونکي دي په ځانګړي ډول خبر ووسی او د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه دي له خپل والی څخه له دوه تر درو پورې په ولایت په ولایت خبرونه کې پوښتنې وکړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هڅه شمنه چې له مخې به په خوست کې د اوبو لوی بند جوړیږي لا هم نه عملي شوي. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې سلګونه لوی او کوچنۍ پروژې تطبیق شي. په دې اړه راپور لرو.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروېم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړي خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې د هغې د جملې څخه د دوه منده بند دی چې د حمل میاشت کې به یې د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملا به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې تر څنګ 115 واړه بندونه دي چې په 15 کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکي په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 14 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له امله امنیتي خطرونه ورته زیات شوي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه ښخوي او تر څنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په اړه یې راپور ته غوښی.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې له کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارګلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
بعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماچ او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان سته، او په دې ورستیو کې په بلخ کې هم یو مورید و. په چاربولک ولسوالۍ کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یوه هوایي برید کې ووژل سوه.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضي ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر 2 کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې 28 تنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاصو موخو لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارازې دوهې تړون ته او ځینو نورو مسایلو په ضد باندې دوی پروپاګند وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له 6000 زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د شمال په یو بل ولایت تخار کې یو شمېر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او ناامنیو له امله نشي کولی د خوښیو محفلونو ته د لرو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د اصلي موسیقي د مخه کړې اوسې فعالیت تر ډېره په تالوقان ښار پورې محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په تخار
هر ولایت کې سیمایي سندرغاړي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له شلو کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلخان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولی له ښار بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومی ما حالت خطر خود تجربه
رښتیا هم زموږ سیمه ییزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ییزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی میرفتیم، محفلای عروسی میرفتیم، در محفلای مردم اشتراک میکردیم. از همین طریق روزگاری خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښار پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمهییزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړي دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمایز و سندرغاړو د کار ساحه محدوده شویده که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي، په تخار ولایت کې سیمایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شعرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات و فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د افغانستان او زیمبابوې دوهمه شل اوره مسابقه کیږي. د دې مسابقې حال به شیبه په شیبه درکو. همداراز له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه لرو. هیله ده چې وای ورې د خپرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او د دغه ولایت والی زموږ میلمه دی. اوس هم یوه په زړه پورې موضوع، مچان پر دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی، خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایت سایت په نوم له امریکا خبریدونکي ویپانې په دې اړه یوه څیړنه کړې ده چې جزئیات یې احمد شیبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ، ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسیرونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم سکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي، چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي. او د مچ سترګې په یو وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم کڅوې لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
ساعت